ستړي مشه تاسو مشال رادیو ته وګورئ زمونږ غږ لپاره غوړې دلته اوس ته سهار 9 بجې شوې چې د پیښور د غرمې 12 بجو سره سمون خوري د 2000 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه د اوریدونکو زه نجیب عامر مو په دې خبري غړې کې هرکلی کوم بیلابیل رپورټونه را سره دي چې یو په بل پسې به هوري خو له رپورټونو وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکار فرخنده سړی تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پنجاب د ترګری ست یو عدالت هغه تن په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږل شو د لاهور موټروې د پیښې سره ډی ان ای میچ شوی په اسلام آباد کې تیر ورځ په یو تعلیمي اداره کې د کرونا وایرس 14 کیسونه رپورټ شوی او تیر ورځ په واشنگتن کې متحده عرب امارات او بحرین او اسرائیلي مشرانو د خپل اړیکو عادي کولو تړونونه لاسټیک کړ د خبرونو تفصیل په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د سپتمبر په 15 هغه نیول شوې تن د 14 ورځو پریمان جیل ته لیږلې چې په اړه یې پولیسو ویلي دغه تن په لاهور موټروې د یوې ښځې سره د جنسي تیری کولو او د هغې نه د پیسو او کالو د تختولو خپل جرم منلی دی. پولیس وایي د دغه تن ډی ان ای د پیښې له ځای نه د راټول شوو ثبوتونو سره میچ شوې ده. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د سپتمبر په 14 په خپله ټویټر پاڼه د شفقت علي د نیولو خبر ورک. د پنجاب پولیس وایي پیښه کې د ککړ بل تن د نیولو لپاره کوششونه روان دي. بلخو د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون په 2 مورس هم د لاهور موټروې پر پیښه تاوده بحثونه وشول. د اسمبلی زیاتره غړو په خپلو بیناو کې ویل باید په دې اړه د قانون عملي کولو ته زیات پام وشي. د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته یوې ښځې ته د لاهور سره نږدې پر موټروې په ګاډي کې تیل ختم شوی وو چې همدغه مهال پې په مبینه توګه دوه کسانو جنسي تیری کړی دی. د پاکستان د نېشنل کمانډ او اپریشن مرکز د یو خبر له مخې په اسلام آباد کې یو تعلیمی اداره د سپتمبر په 15 تر پرانستلو وروسته هغه وخت بیا بند کړل شو چې په دغه اداره کې د کورونا وایرس 14 کیسونه مخې ته راغلل. د نېشنل کمانډ تر مخه دا کیسونه د سکولونو د پرانستلو پر لومړۍ ورځ رپورټ شول چې له دغه وروسته دغه تعلیمي اداره تړلې او د نورو زده کوونکو او استادانو ټیسټونه هم روان دي. په خبر کې دا نه دی ښودل شوی چې دغه سرکاري که شخصي تعلیمي اداره ده. په پاکستان کې تیر ورځ سکولونه یو ځل بیا په داسې حال کې پرانستل شول چې د تعلیم د وفاقي وزارت لخوا سکولونو ته د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په لارښوونو د سخت عمل وینا شوې ده. د سکولونو د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بند شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یو وخت د سپتمبر په 15 په یو قرارداد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل هرکلی وکړ. په دغه قرارداد کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو سیاسي مشن د روان یو بل کال لپاره د غزولو منظوري هم ورکړل شوه او پر دواړو خواوو یې په افغانستان کې پر یو بل د باور زیاتولو او د تشدد لانور کموالي غږ کړي. افغان حکومت او اتحادیان چې پکې نیټو امریکا هم دي پر طالبانو اوربند ته د راځي کېدو غږ کوي چې تر مخه به د لسیزو اوږدې شخړې د ختمولو پاړه په دغو خبرو کې پرمختګ ته مرسته ترلاسه شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د لومړي وار لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو کمیشن غړیتوب ترلاسه کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل د پرونیو پرمختګونو له مخې چې د هند، چین او ایشیا پیسیفیک د غړو ترمنځ وشول، افغانستان او هندوستان وتوانېدل له 2021 څخه تر 2025 کال پورې د ملګرو ملتونو د ښځو د کمیشن غړیتوب ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په دغه کمیشن کې د غړیتوب لپاره په 2010 کال کې غوښتنلیک سپارلی و. د سپتمبر په 15 په سپینه ماڼۍ کې اسرائیل، بحرین او متحده عرب امارات د خپلو اړیکو د عادي کولو په اړه تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې په دغه وخت موجود و غواړي چې د نومبر د 3 د ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بریا وښایي. ولسمشر ټرمپ په دغه وخت وویل دوی په داسې کولو سره تاریخ بدل کړ او د لسیزو د شخړې او تقسیم وروسته یې په منځني ختیځ کې د یو نوي سهار پیل وکړ. په دغه وخت اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان او د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف السیانی د خپل هیوادونو نمائندګي وکړه. په دغه تړونونو کې د اسرائیل او فلسطین د لسیزو اوږدو شخړو په اړه څه نه دی ویل شوي. بلخوا فلسطینیانو د عرب هیوادونو او اسرائیلو د اړیکو عادي کول رد کړي دي. دا خبرونه
دا فرخنده ست چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې د دغو نورو رپورټونو تفصیل اوریدئ. په رشکی کې د صنعتي زون پرانستل شو. پاکستان د ټولبن نه پس سکولونه پرون پرانستل، خو د خیبر سکولونه لا هم بندې.
زمونږ سکول اوس هم قرنطین مرکز دی. په کار خدا و چې حکومت د سکول صفائی کړي وای چې زمونږ نور وخت برباد نشي.
د بلوچستان های کورټ د جالی ډومیسایلونو خلاف اوریدنه کوي. یو ځایی اوسیدونکی وای
مور دادی آیو چې په صاف شفاف ویریفیکیشن د وسی د لوکل ډومیسایل کم خلک له موږ سره زمانو په روډ کې پراتی دي هغه موږ منو.
بل اینڈ ملنڈا گیٹس نړیواله خیریه اداره وای کورونا 3 کروڑ او 1,000,000 خلک د انتهایی غربت کچې ته غرزولې. مونږ رپورت لرو چې پاکستان کې سال په جلال آباد کې د مالداري پاړه د یو سیمینار حال درکو.
په دې ورځ باندې دغه مالداران خپل د هغه نور مالداران نه چې غوی د پروژې نه مستفید شوي دي، غوی ورسره خپل تجربه شریکوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اسرایلو سره د عربي هیوادونو د اړیکو د کېدو پاړه رپور لرو. رازو د خبرونه لومړی رپورت. د چین د یوې کمپنۍ په مرسته د خیبر پښتونخوا په رشکی کې د صنعتي زون پاړه د خیبر پښتونخوا حکومت او د چین د کمپنۍ سره لوسنامه لاسلیک شوې ده. په دغه اړه تیر ورځ په پیښور کې د خبري کانفرنس نه پس د صنعتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال لړیو ته وویل چې د سی آر بی سی په نوم د چین یو کمپنۍ به د 128 میلیونه ډالرو په لګښت په یاد زون کې بیلابیل صنعتونه پرانیزي او نور مقامی او بهرني صنعتکاران هم په دې کې سرمایه کاری کولی شي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د رشکی اکنامیک زون په اړه د خبري غونډې وروسته د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د چین د یو کمپنۍ په مرسته د رشکی اکنامیک زون په نوم د صنعتي زون پرانیسته شوې ده چې پکې د ډېری لوی سرمایه کاری لپاره پلان جوړ کړی دی.
ډیولپمنت اګریمنت ساين شو. 1,000 اکر باندې دا دی 128 میلیون ډالر په دې کې انویسټ کیږي او د لینډ قیمت 147 میلیون روپیز. الحمدللہ ډیر انویسټمنٹ پر راځي. سی آر بی سی چینا روڈ بریج کارپوریشن دا 128 میلیون ډالر هغه کوي او زمونږ لینډ ټایټل بیا موږ سره دی او نور ټول انویسټمنٹ چې دی سی آر بی سی دی. ګوره سومره منرل بیس سوزونه دی کې راځي، سومره د هایډرو پاور اکوپمنٹ دی کې راځي، سومره گارمنٹس انڈسٹری چې ایکسپورٹ کې راشي هغه دی کې راځي، او سومره الیکٹرانکس چې موږ بعد نه راغواړو عادل ته جوړیږي.
د خبری کانفرنس پر مهال د خیبر پختونخوا اکنامیک زونز ډیولپمنت کمپنۍ مشر جاوید خټک مشال ریډیو ته وویل چې د رشکۍ د نوي جوړیدونکو صنعتي خار ته د چین په شمول له نورو بهرني هیوادونو نه صنعتي شرکتونه هم را روان دي او د هیواد دننه صنعتکاران او سرمایدار هم په دې کې سرمایه کاری کولی شي.
نو دا پروجیکټ چې کم دی دا به غټ رول پرې کوي چې دا کم زمونږ منرل ریسورسز دي چې په دې کې ویلیو اډیشن وشي او دا ایکسپورت شي ملک ته، ټیکنالوژي به راشي. دویم دا دی چې بای مونږ دا غواړو چې یاره د اوورال پاکستان چې کم امپورټ دی دا مونږ را کم کو، هغه ښه چې کم مونږ را غواړو هغه انډستری مونږ دلته اکوموډیټ اپروکسیمیټلی سر 1.5 لاکھ ڈالر پر ایکڑ چې کم دی د دې قیمت دی. او دا فرسٹ سٹیج د پر مونږ سره اپلیکیشن الریډی د انویسټمنٹ راغلی دی، چاینیز دی پکې، لوکل دی، میډل ایسٹ کنټریز نه خلک دي چې هغه انټرسټډ دی په جوائنټ وینچرز کې چاینیز کمپنی سره.
د اکنامیک زونز د کمپنۍ مشر جاوید خټک وایي په رشکۍ کې د صنعتونو لګولو لپاره د بجلی او ګیس د انتظاماتو کار هم مکمل کېدلو ته نږدې دي.
بجلی جی بالکل د دې بندوبست الریډي شوی دی چې هغه فیډرل ګورنمنٹ فنډینګ کړی دی، د ګیس د پاره هم فیډرل ګورنمنٹ فنډینګ کړی دی. فنډینګ ایس این جی پی ایل ته اوپیس کو تالړي ریلیز شوی دی. که تاسو رشکۍ په دا روډ باندې ځئ نو تاسو بخکاری پلونه لګېدلی ترونه واچېدلی شو انشاءالله زر نظر، بلکې 15 اکتوبر پر با بجلی د کار شروع کې دونه مخکې دوی ته رسیدلی.
یاد دی وی چې سپتمبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې د چین د کمپنۍ سره په رسمي ډول د رشکۍ اکنامیک زون لوزنامه لاسلیک شوی و او په هغه مهال وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په رشکۍ اکنامیک زون کې به د پښتونخوا خلکو ته په زیاته شمیره کې روزګار ترلاسه شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې او د پاکستان په نورو برخو کې د سپتمبر په 15مه نیټه تعلیمي ادارې پرانستل شوې، خو په خیبر ضلع کې اوس هم ځینې تعلیمي ادارې بند دي، ځکه په دغو تعلیمي ادارو کې یا د دې په ودانیو کې د کورونا لپاره د کرنتین مرکزونه جوړ شوي او هلته لا تر اوسه پورې صفایي نه ده شوې او سکولونه بند دي. زده کوونکي او ځایي وګړي وایي باید د دې تعلیمي ادارو نه د کرنتین مرکزونه ختم کړل شي او هلته دې د صفایي انتظام وشي او د جراثیم ضد سپرې دې وکړل شي او په وخت دا کار وشي، ځکه چې د ماشومانو د سکولونو وخت مخکې نه ډېر زیات ضایع شوی دی چې نور ضایع نه شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د ستمبر په 15مه نیټه په خیبر ضلع کې یو شمیر تعلیمي ادارې هلته د جوړ شوو کورنټین مرکزونو له امله خلاصې نه کړل شوې. په دې تعلیمي ادارو کې د کورونا د وبا په وخت کورنټین مرکزونه جوړ شوي وو او تر اوسه په ورننوتو بندیز دی. دې مرکزونو ته به په افغانستان کې ایسار شوي پاکستانی وګړي راوړل او څه باندې څوارلس ورځې به یې پکې ساتل او بیا به یې پرېښودل، چې زیاتره پکې کورونا وهلی وو. زده کوونکي او ځایي وګړي وایي باید د تعلیمي ادارو نه د کورنټین مرکزونه ختم کړل شي، دا د صفا کړل شي او جراثیم کوش سپرې د پکې وکړل شي. د لنډ کوتل مرکزی سرکاري های سکول د لسم جماعت یو زده کوونکی عمران خان اپریدای مشال ریډیو ته وایي،
او تقریبا د مونږ د 15 میاشتې ضایع شوې، نور مزید مونږ نشو برداشت کولای، ځکه چې اوس په کور باندې ناست یو، پړایي نشته، سزان نو را سره، دا سہولت مونږ سره شته نه، فیسیلیټي نیټ فیسیلیټي نشته را سره، هیڅ قسم سہولت مونږ نشته، دغه تعلیمونه دي ناست یو. ورته سوال کوو حکومت ته هم چې یاره مهرباني دې وکړي چې کم کوارنټین سینټر یې جوړې دي، دا د پلاو کړی شي، ختم دې کړی شي، صفایي دې وکړی شي، فسره دې وکړی شي، نو تعلیم جاری وساتو، خپل مستقبل خپل کیسې روانې کورم، او سکولونه والا چې اوس یریږو خپل یریږو پیګو نه چې سو کو سو نه کو، نو چې بدل تم پلانونو ته ویره مغه وی چیرې تاسو کلار کینه که صفای یو شو لاړ بشه کینه وره کینه، نو دا خو څه حال نه دی، نو مهرباني وکړي چې مونږ له حال واسي.
د لنډ کوتل د جنکو سرکاري های سکول د اتم جماعت یو زده کوونکی فایزا نور شینواری وویل، په کار و دا د وړاندې نه صفا کړل شوی وای.
شپږ میاشتې پس زمونږ سکول کولاو شو چې زه سکول ته لاړم، نو زمونږ سکول اوس هم کرنتین مرکز دی. په کار خدا و چې حکومت د سکول صفائی کړی وای، خو افسوس چې اوس هم سکول کې کرنتین مرکز دی. حکومت لا په کار دی چې زر تر زره د سکول صفائی وکړي چې زمونږ نور وخت برباد نشي.
یو ځای تن نیاز محمد پردی وای، په داسې صورتحال کې ماشومان سکولونو ته نشي لیږلی چې صفائی پکې نه وي شوې.
چې اوس په داسې حالات کې مونږ ماشومان درومي، نو کېدای شي جراثیم په هغه سامان کې، بیډونو کې، په کمرو کې، کلاسونو کې پاتې شوی، واسنه چې مونږ ماشومان ته بیا متاثر شي. او په دا علاقه کې دا کومه چې کورونا راغلی و مخکې بیا شروع نشي، نو کېدای شي چې مونږ نور ماشومان بیرته هغه بیرې راسار کړو چې کومه بیرې سکولونه صفا کړي نه.
په سرکاري سکولونو کې د کورنټین مرکزونو ختمولو دغه غوښتنې په لړ کې مو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم سره رابطه وشوه، نو دوی وویل،
اوس څو ورځې مخکې مونږ پی ډی ایم ای ته لیټر لیکلی دی چې مونږ ته دا کم سامان مونږ اغستې دی، د دې سره سو کو، او دا کوارنټین سینټر چې مکمل بند کو او سکولونو ته کالجونو ته یې ورکو، دې لپاره مونږ ته اجازت را کړي هغه بیا هیلث ډپارټمنټ ته لیټر لیکلې د اوسه پورې موږ ته صحیح هدایت نه دی را کړي پرون موږ بیا لیټر ولیکو کمشنر پترو ټول برا کم افسران دي یا دفاتر دي هغه موږ خبر کړل چې زر نظر موږ ته په دې کې هدایت را کړي ولې چې د کالج او د سکولونو پرنسپل او هډ ماسترانو چې دي هغه موږ ته بار بار دا ریکوست کوي چې موږ ته خپل کالج او سکول هینڈ اوور کوي چې موږ پکې سبق شروع کړو نو ان شاء الله ډېر په دې باندې موږ کار شروع کړی دی که خیر موږ ته بدی بر نه ډېر زر اجازت ملو شي دوی ته به بیا موږ هینڈ اوور کړو
د کورونا وایرس د وبا په وخت د خیبر ضلع په لنډ کوتل جمرو د باډه کې په خوښه لسو تعلیمي ادارو کې دا کورنټین مرکزونه جوړ شوی وو اوس چې په پاکستان کې کورونا وایرس پیښې راکمې شوې نو په دې مرکزونو کې څوک نشته او ځایي ولسوالۍ باید زده کوونکو لپاره د خلاص کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
د مشال د ونیزو خبرونو تفصیل مو وورید اوریدونکو د کورونا وبا د خبرېدو له وجې زمونږ ځینې پروګرامونه متاثر شوي دي او د ځینو پروګرامونو د خبرېدو وخت بدل شوی په دې هیله چې دا درسره نوټ کړئ او بیا د نوو وختونو مطابق دغه خپرونې واورئ د بلوچستان های کورټ په صوبه کې د جعلي لوکل سرټیفیکټونو ډومیسایل پر ضد درج کړل شوې مقدمه او اورېدنه راتلونکې اونۍ مقرره کړې ده د یادې مقدمې وکیل وایي حکومت به په دې اړه تر اوسه د کړي پرمختګ رپورټ وړاندې کوي د جعلي لوکل او ډومیسایل سرټیفیکټونو پر ضد احتجاج کوونکي وایي دوی له حکومتي تحقیقاتو مطمئن نه دي خو صوبایي حکومت وایي دوی دا کار جدي اخیستی او په شفافه توګه به یې سرته رسوي زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي
د بلوچستان های کورټ په صوبه کې د مبینه غیر قانوني لوکل او ډومیسایل سرټیفیکټونو پر ضد د درج کړل شوی مقدمه بل اوریدنه د سپتمبر پر 23 رابللې ده د یادې مقدمه وکیل ایډوکیټ ساجد ترین د سپتمبر پر 15 مشال راډیو ته وویل حکومت ته امر سوی چې په دې اوریدنه کې به تر اوسه د کړي کار رپورټ وړاندې کوي د ویل چې په تیر اوریدنه کې عدالت امر کړی او چې حکومت دی د تحقیقاتو لړۍ جاری وساتي او د کورونا چارو محکمه دی په یو میاشت کې دننه په دې اړه رپورت وړاندې کړي
های کورټ کې په تیر هیرنګ باندې د ټول صوبې او کمشنرانو ته او ډیپټي کمشنرانو ته سټریکلی د هوم سیکورټي په موجودګۍ کې دا ډایرکشن ورکړي چې هغه دې په ډېره شفافه طریقه سره او د دې ټول دغه شی هغه ویریفیکیشن د سره وکړي او دا رپورټ دی سبمټ کړي نو د دې د رپورټ د راتلو فرسټ دی نو هغه به موږ ګورو چې په کوم ډیسټریکټ کې د کوم ډیپټي کمشنر شنی هغه پساب شفاف طریقے سره د دې ریفیکیشن نه کړي نو هغه موږ ابجیکشن وځي په کورټ پروتوکول په راتو کې پیښ کی ان شاء الله
د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د جالی لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل پر ضد نه یوازې احتجاجونه سوي بلکې د دې لپاره په ځایي کچه کمیټې هم جوړې شوي دي په ژوب کې د یادی کمیټې مخکښ اختر شاه مندوخیل مشال راډیو ته وویل حکومت چې د دې تحقیقاتو لپاره کومې کمیټې جوړې کړې دي دوی پر هغه اعتراض لري
موږ دا وایو چې په صاف شفاف ویریفیکیشن د وسی د لوکل ډومیسایل کم خلک لمو سره د زمانو په ژوب کې پراتی دي په بلوچستان او سیټلر خلک هغه موږ منو دا خلک په پیسو پر حساب په زور جوړې په غلا باندې پدا چې فریکو باندې لمور میډیکل ستان انجینرینګ ستان دغه چې د پابلک سرویس نور راځي پوسټو دا ځن لمور راځي جی موږ خلک ډېر په تیار کې پراته دي په تسپتی دا د سیګور د غریبار مجبور خلک ولې دی وجه دي ته بل حق نه راځي
په بوري یا لورلای کې هم د جالي لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل پر ضد په وار وار احتجاج شوی او په دې اړه د ژغ پورته کولو لپاره کمیټې هم جوړه شوې ده د یادی کمیټې یو غړی نوروز خان مشال رډیو ته وویل دوی د حکومت له پلټنو ځکه مطمئن نه دي چې خلک له سره د تحقیقاتو کمیټې ته نه ورځي. د ویل په بوري کې چې څومره کسان د خپلو اسنادو ښودلو لپاره کمیټې ته وربلل شوي وو د هغه نیم لا هم نه دي حاضر شوي.
کم سره غوښتل شوي دي 200 کسان. په هغو کسانو کې د سره خلکو د کمیټې ته پیسې ویني دي. اتیا او نوي کسان داسې راپیش شوي دي چې هغه د دې بوري خپل لوکل خلک دي. او کم خلک سي دو مثال جوړ کړی دي هغه دلته د دوی یو شواهد نستا د دوی یو دلته پل نستا. نو موږ له دا تحفظات لرو په کار را دی چې دا خلک کم چې دلته یو سهم نه لري د دې دلته انټرست نستا په کار را دی کم خلک دلته نه پیشیږي و دې کمیټې ته باید چې دغه خلاف دغه ډومیسایل کینسل کی او دغه خلاف قانوني کاروایی وشي.
خو صوبایي حکومت وای دوی دا کار جدي اخیستی او په شفافه توګه به سر ته رسوي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رډیو ته ویل چې په دې اړه ځلی انتظامیه با اختیار کړی ده.
د سیار انتظامیه را لګیا د کوشش کې د خلکو باقاعده کورونا ګوري سچا کور دلستا سوق نسدلې. نو ما په خیال دا چې نسوک په بدی کې مداخلت کی او نه انتظامیه لپاره رکاوټ نه دا پسیما نه کار روان دی. پر دې باندې نو کوشش دا دی چې کم سړی د بلوچستان نه دی هغه ډومیسایل اخیستی دی او دلته اوسي هم نه کورونا یې بل ځای وي صرف د ډومیسایل دپاره دلته راغلی نو ډومیسایل یې اخیستی بیا دی خپل کار کې اسلام آباد کې یا لاهور کې یا بل ځای اوسي پر هغې پسیما نه کار روان دی. دغسې خو نو دنیا ده دنیا خو لوی څوک نشي بندولی اپوزیشن دی خامخا اعتراضات کوي خلک.
د بلوچستان حکومت د جولای په پایل کې د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته امر کړی و چې د هغو ټولو کسانو لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل دی وپلټي چې د بلوچستان په برخه کې په وفاقي محکمو کې نوکری کوي. د بلوچستان حکومت وایي د پاکستان په ټولو وفاقي نوکریو کې 6% برخه د بلوچستان ده کومه چې د دوی په وینا پوره نه ورکول کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو که تاسو پاکستان کې او د مشال رادیو ویب پاڼه نشئ خلاصولی نو زموږ اپلیکیشن ته ورشئ. په اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ او د ورځې مهم رپورټونه او خبرونه مالته وي ونیزي خبرونه هم وي. په امریکا کې د بیل اینڈ میلنډا ګیټس په نوم نړیوالې خیریه موسسې د سپتمبر په 14 خپل خپور کړي راپور کې ویلي دي چې کورونا وبا نږدې 3.5 کروڑ خلک له انتهایي غربت یا له بېوزلۍ سره مخ کړي دي چې ورسره په نړۍ کې د انتهایي غربت کچه 0.1% زیاته شوې. د خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې هم د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د مارچ میاشتې څخه تر د اگست 10 پورې ادارې بندې وي چې د خلکو ژوند اغېزمن کړی. اسرار مومن پر رپورټ لري.
د سواد ادینه هوټل 6 کلن بیرا محمد فیاض چې د میاشتې تنخواه یې 8000 روپۍ ده وایي د کورونا وبا له امله چې هوټل بند وو نو د کورنۍ خوراک څښاک لپاره یې له دوکانونو په قرض د 6000 روپۍ سودا اخیستې وه چې اوس یې نشي ورکولی. محمد فیاض چې 5 کسه کور لري د سپتمبر په 15 یې مشال رادیو ته وویل چې د حکومت لخوا کورونا ځپلو ته د میاشتې پر سر ورکړل کېدونکي 2000 روپۍ هم د ته نه دي ورکړل شوي. د سوات هوټلونو اتحادیې مشر زید خان په سهشنبه مشال رادیو ته وویل چې د کورونا وبا مخنیوي لپاره له اوچت کړل شوي لاکډاون په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه سیلانۍ سیمه سوات کې د غربت کچه له 50% شاوخوا 80% ته لوړه شوې. نوموړی وایي که یو خوا سوات ته د سیلانیانو ورتګ بند شوی وو نو هوټلونه یې هم بند کړل شوي وو چې له وجې یې د هوټلونو کاروبار سره تړلو خلکو ته 9.5 ارب روپۍ تاوان رسېدلی. نوموړی وایي په یاد سیمه کې پنځوي زره کسانو په هوټلونو کې کار کاوه او دغه راز بیا د ترانسپورټ، سبزیو او نورو خوراکي توکو خرڅونکو زرګونه کسانو کاروبار هم له دوی سره تړل شوی وو.
زمنګ عرب اروپای دا نقصانات شوی دي چې دا په کرایو په مت کې دي، بیا د مزدورانو تنخواګانې دي، د یوټیلیټی بلز دي او نورې خراجات چې کم دي دا هغې په مت کې دي. د دې وجې نه غریب خلک خو لا پرېږده وه چې کم میډل مین ورته مونږ وایو درمیانی طبقه داغی دے لگانو چی دا کور سامان با خلقو خرسول او پاغی بانے بای دا خلا دا کور دا وقت تر وزی بندو بس کاو.
زید خان زیاتوی که یو خواه وسو دا دوی کاروبار لا هم پا مکمل توگا نده بحال شوی، نو بل خواه حکومتی مرستی ورسره هم ددی شوی. د پاکستانی حکومت د وړو او منځنۍ کچې کاروبارونو پرمختیایي اداره سمیډا چې د نړیوال بینک او نورو فلاحي ادارو مرسته هم لري، وایي لوړاندې په پاکستان کې نیمایي خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوو، خو د کورونا وبا له امله دغه کچه نوره هم زیاته شوې. د سمیډا د خیبر پښتونخوا څانګې یو مشر زاهد چینواري وایي کورونا وبا د امریکا او اروپا برعکس په پاکستان کې د وړې او منځنۍ کچې کاروبارونو ته ډېر تاوان رسولی. نوموړی وایي په خیبر پښتونخوا کې د شاوخوا 50% خلکو د ګټې وټې وسیله ریسټورنټونه، شادي هالونه، ترانسپورټ، سیلګري او تجارت وو، خو د دې ناروغۍ د مخنیوي په هدف دغه هر څه په مکمله یا جزوي ډول د کافي وخت لپاره وترل شول چې له کبله یې 40% خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل. د ده په خبره په دې کې زیاتره د ورځې دیاړي مار وو، نو چې څنګه د کورونا د مخنیوي په هدف ملکي ټولبند ولګېده نو دغه خلک له غربت سره مخ شول. زاهد چینواري وایي دوی دغه کاروبارونو د بیا بحالولو لپاره کاروباریانو ته له 3 لکو تر د 40 لکو روپو پورې مالي مرستې ورکوي. نوموړي په سهشنبه مشال ډوت وویل چې دغه پروژه پخوانۍ ده، خو اوس یې یوازې کورونا ځپلو ته ځانګړې کړې ده.
هغې کې لګیا یو مونږ تقسیم کوو او هغې کې خاص چې د کورونا افیکټډ کوم کاروبارونه بند شوي دي یا مونږ ته درخواست ورکړي، نو هغې ته مونږ 40 لکه روپو پورې پیسې، نغدې پیسې ورکوو. کنه خو دې نه علاوه هسې ریګولر بیسس باندې زموږ ډېر پروجیکټونه دي، سکیمونه دي، هغه هر یو سیکټر دپاره دي، بیل بیل فروټ اینډ ویجیټیبل ځان لري، ټوریزم دپاره ځان لري، او د کاټیج انډسټري دپاره ځان لري، ماین اینډ منرل دپاره ځان لري، ټولو لپاره مونږ مشینری ټیکنالوجي اخیستلو لپاره مونږ مالي امدادم ورکوو، مونږ تکنیکي امدادم ورکوو.
چینواري زیاتوي چې د کورونا ځپلو سره د مرستو لپاره وفاقي حکومت 2,250,000 روپۍ ځانګړي کړي دي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد میراج الحق بیا وایي لا هم په پاکستان کې حکومتي یا غیر دولتي ادارو پر دې اړه سروې نه ده کړې چې کورونا وبا سره په دې هیواد او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې غربت څومره زیات شوی. خو نوموړی وایي په خیبر پښتونخوا کې د خلکو د آمدن تر ټولو غټه وسیله په پاکستان دننه او بهرو هیوادونو کې مزدوري یا کاروبار دی، او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د لاکډاون له کبله دغه کار ډیر زیات اغیزمن شوی. مراد الله پسې شمه مشال ډو ویل چې د پاکستان حکومت له کورونا ځپلو سره د نورو مالی مرستو کولو توان نه لري.
تاسو مخې ته چې د حکومت خپل اقتصادي د غټې ستونزې د کوم چې اوس بجټونه په دې کې تقریبا 1,500 د هغې ټوټل او پلی ټول ټوټل والیوم وو، او باقي چې 3,000 روپۍ چې دی هغه ډېټ سرویس باندې وو، یعنې د سود قرضو باندې چې کوم سود دی د هغې په ادایګۍ باندې وو. نو په داسې حالاتو کې یو خو د حکومت سره سپیس فاینانشل سپیس نه شي جوړېدی، ځکه چې نوی ټیکس لکه اوس کې دي نو هغه خو دا چې څه جسټیفیکیشن د هغې نشته. حکومت څه داسې ریوینیو داسې آمدن د حکومت نه شي جنریټ کېدی، نه شي راتلی چې د هغې سره یو فاینانشل سپیس جوړ شي او د خلکو
مشال ډو د خبر پښتونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه او د بلیاتو او اطلاعاتو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار کامران خان منګش او د کابینې ځینې نور غړو ته په لسګونو واره فون وکړ، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته په تیر وختونو کې د خبر پښتونخوا حکومت په وار وار ویلي وو چې کورونا ځپلو ته یې د میاشتې پر سر 2,000 روپۍ ورکول پیل کړي دي. بلخوا خیریه نړیوالې موسسې بل اینډ میلنډا ګیټس په خپل وروستي راپور کې ویلي دي کورونا چې دا وخت کې څه باندې 3,500,000 خلک مړه کړي او نړۍ یې له مالي بحران سره مخ کړي، دا بحران لا پسې سیوا کېدای شي.
د اسرار مومن د رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. په پیښور کې 2:30 شوې. فرخنده اسد په سټوډیو کې دا تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت ستمبر په 15 هغه نیول شوی تن د 14 په ریمانډ جیل ته لیږلی شي. په اړه یې پولیسو ویلي، دغه تن په لاهور موټر وې د یوې ښځې سره د جنسي تیري کولو، د هغې نه د پیسو کالو د تختولو خپل جرم منلی. پولیس وایي د دغه تن ډي این اې د پیښې له ځای نه د راټول شوو ثبوتونو سره میچ شوی. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بستار د سپتمبر په 14 په خپله ټویټر پاڼه د شفقت علي نومي تن د نیولو خبر ورک. بلخوا د پنجاب پولیس وایي په پیښه کې د ککړ بل تن د نیولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. د پاکستان د نېشنل کمانډ او اپریشن مرکز ته خبر له مخې په اسلام آباد کې یو تعلیمي اداره د سپتمبر په 15 تر پرانستلو وروسته هغه وخت بیا بند کړل شو چې په دغه اداره کې د کورونا وایرس 14 کیسونه مخې ته راغلل. د نېشنل کمانډ تر مخه دا کیسونه د سکولونو د پرانستلو پر لومړۍ ورځ رپورټ شول، چې له دغه وروسته یې دغه تعلیمي اداره تړلې او د نورو زده کوونکو استادانو ټیسټونه هم روان دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یو وخت د سپتمبر دلسمه په یو قرارداد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل هرکلی وکړ. په دغه قرارداد کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو سیاسي مشن د روان یو بل کال لپاره د غزولو منځوري هم ورکړل شو. پر دوه خواوې په افغانستان کې پر یو بل د باور زیاتولو د تشدد د لانور کموالي غږ وکړ. افغانستان د لومړي وار لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د خزو کمیشن غړیتوب ترلاسه کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل، د پرونیو پرمختګونو له مخې چې د هند او چین او ایشیا پیسیفیک غړو ترمنځ وشول، افغانستان او هند وتوانېدل چې له 2021 څخه تر 2025 کال پورې د ملګرو ملتونو د خزو کمیشن غړیتوب ترلاسه کړي. او د سپتمبر په 15 په سپینه ماڼۍ کې اسرائیل، بحرین او متحده عرب اماراتو د خپلو اړیکو د عادي کولو په اړه تړونونه لاسلیک کړه.
فرخند اسد وا چې تاسو ته خبرونو لنډیز باندې کوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. سو سیمایزو نړیوال رپورټونه راخلو. پرون په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هوارې یادونه نه ده شوې، او د فلسطیني ادارې مشر وایي تر هغو به په سیمه کې سوله ټینګه نه شي چې د اسرائیلو اشغال پای ته نه وي رسیدلی. نور تفصیل یې نوریاس نوری راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د 3 د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې ډیر لیواله دی چې وخی د منځنی ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسۍ بریالۍ ده، د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ وویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکېچ وروسته دوی د نوي منځنی ختیځ لپاره یو باب پرانیزي. په دې مراسمو کې پر ترامپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هوایي یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سختدریزو د اسرائیل پر لور څو توغندي وویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یوځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربي اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپلې خاورې سره د فلسطیني سیمو یوځای کول یې درولې دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخت دریزو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښیي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور له دې وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه وي چې ښایي د اسرائیل یهودي دولت په رسمیت وپیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 5 مختلفو هیوادونو سره په دې لاره کې ډیر وړاندې تللی دي، خو هغه د دې هیوادونو نمونه وانخیستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بللی. نور تفصیل یې نوریاس نوری راکوي.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې ملک چې پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرزالعمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلي خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړي او دو کسان یې د مستقیم تماس دپاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سهولت ډېر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونې کړي، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په ار کې یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچي پلاوي لپاره لومړیتوب دادی چې طالبان پر اوربند یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی، د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله او ویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې هېواد کې د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هېواد ماموریت هم بریالی وبالا وویل.
امریکا هدف ته رسیدلی. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې له مخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانه مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انترفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او وویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. هر کال د سپتمبر په 13 په نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ منځل کی. د ملګرو ملتونو تر مخه د دې کار مقصد یې هیوادونو ته وریادول دي چې جمهوریت یو ارزښتمنه لاسته راوړنه ده چې د خلکو د ژوند هوسا کولو لپاره کار کوي او حکومتونه حساب ورکولو ته ژمن ساتي. په پاکستان کې صورتحال څه دی او آیا جمهوریت په بشپړ ډول غوړېدلی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې اپوزیشن سیاستوال د وزیر اعظم عمران خان حکومت امیرانه بولي، خو حکومتي غړي وایي جمهوریت له بل هر وخت ډېر مستحکم دی. نور تفصیل د بشیر ګوښنو.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش په نړۍ کې د سپتمبر په 15مه د جمهوریت د ورځې د لمانځنې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هر هیواد باید داسې جمهوري نظام ولري چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي.
It is clear that governments must do more to listen to people demanding change.
دا وی واضح ده چې حکومتونه باید د خپل بدلون غوښتونکو خلکو خبرو ته غوږ ونیسي او د مکالمې لپاره نوې موقع برابر کړي. د جمهوریت پر نړیوال ورځ راځي چې لدې وخت ګټه واخلو او یو داسې ټول شموله او با ثباته نړۍ جوړ کړو چې بشري حقوقو ته پکې بشپړ درناوی موجود وي. د ملګرو ملتونو د ویب سایټ تر مخه عدلیه، مقننه یا پارلمان، رسنۍ او اجرائیه یا حکومت د جمهوریت ستنې دي. په پاکستان کې دغه ادارې کمزوري ګڼل کیږي. اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې راغله چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکی بولی خو په خپل حکومتي چارواکي دا نه مني. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خو ان وزیر اعظم عمران خان د پوزي اسټابلیشمنت غوړه شوی بولی او د سلیکټډ لفظ ورته کاری. د پیپلز ګوند سنیټر سحر کامران وایي دا لفظ لدی وجې استعمالی چې د اوسنی حکومت ټولې کړنې دیکتاتورانو یا پوزي امیرانو ته ورته دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل
وزیر اعظم پاکستان وو پارلیمنت کو
د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته اهمیت نور کوي. ډېر انحصاري د قوانینو د جوړول پر ځای پر صدارتي فرمانونو دی. هر څوک چې د حکومت خلاف خبره کوي پر هغه بندیزونه لګیږي. پر نا ورځ خبري اعلان ورل کیږي، مرکه ودرول کیږي. بیا عمران خان د جمهوریت قوتونو د یادولو پر ځای په هر ځای کې د استابلیشمنت خبره کوي چې پوځ ماده منشور سره همغه غیدی. نو دا قسمه تاثیر ورکول جمهوریت ته زیان اړوي.
په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان کې پوځ څلور ځلې په مستقیم ډول د کودتاو لارې حکومت کړي او د ځینو پخوانیو پوځي افسرانو په وینا همیشه په غیر مستقیم ډول پر منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللی دی. اوس مهال د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د اگست په 12مه په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د هیواد په ملکی چارو او سیاست کې ګوتې نه وهي. خو پخوانی لیفټنټ جنرال تلت مسعود وایي د پوځ لخوا د ملکی حکومت ادارو تر اثر لاندې راوستلې له نږدې لیدلې دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پوځ نه یوازې اوس بلکې د پاکستان په تاریخ کې هر وخت منتخب حکومتونه تر فشار لاندې نیولي. د وای کله چې هم ملکی حکومت په واک کې راغلی د پاکستان پوځ یې پر پالیسیو ژور اغېز ساتلی دی، په ځانګړې توګه د امنیت اړوند پالیسیانې. په جمهوري هېوادونو کې پوځ هغسې کردار نشي درلودلی لکه څنګه چې په پاکستان کې لري. دا هم پټه نه ده چې پوځ په انتخاباتو کې ګوتې وهلې دي. زموږ د پوځ پخوانیو مشرانو هم په دې اړه څو وارې خبرې کړې دي چې څنګه یې د ځینو سیاسي ګوندونو رایې خرابې او د ځینو ښې کړې. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې په پاکستان کې پوره جمهوریت هیڅ کله نه دی راغلی. پاکستان نیمه جمهوری ملک دی. پاکستان په 2013 کال کې له قبایلي سیمو څخه د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون ختم کړ چې پولیټیکل ایجنټ ته یې ډېر واک ورکاوه. چارواکو ویلي وو چې د عدالتونو غزول به وخت اخلي چې له امله یې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي لا هم په اجتماعي ذمواریو کې له نیول کېدو شکایتونه لري. د دې په پرتله د پاکستان په نورو برخو کې ملکی عدالتونه فعال دي، خو د پاکستان عدلي پالیسي جوړونکي ملي کمیټې د اګست د میاشتې راپور ښیي چې په ځنډ د پریکړو له اورېدنو او د مقدمو د زیات لګښت له کبله لږ تر لږه 2 میلیونه کیسونه نه اورېدلې پاتې دي. همداراز په قانوني لحاظ په ترهګرۍ ضد او پوځي عدالتونو کې تورونو کسانو ته د ګواهانو حاضرولو وخت له ملکی عدالتونو کم ټاکل شوی. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر احتساب عدالتونو د حکومت سره د جوړجاړي په نتیجه کې د مخالفو سیاستوالو پر ضد د سازش کولو الزام پورې کړی. د دې ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال د سپتمبر په 14مه په یو خبری غونډه کې وویل چې له دې وجې د دوی او یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي لږ تر لږه 10 مشران غړي په جیلونو کې دي چې په وینا یې د جمهوریت په مخ څپېړه ده. خود حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال افریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې بندي شو کسانو درغلي کړی دی او پر حکومت پاتې نیوکی هم بې ځای دي.
الحمدلله پاکستان یو جمهوریت ملک دی او په دې کې جمهوریت کتا سو ګوري نو دې جلدی کړی دی او باغ علاقو کې چې په کومه علاقو کې د فوج او د حکومت خلاف تحریکونه چلیږي، بلکې د سټیټ خلاف تحریکونه چلیږي. په غزه کې هغه ته مکمل ازادي ده، هغه د جلسو د جلوسونو یا بل فرض کتا سو ګوري په ځنې زینو کې ته صرف یو आवाज په اخبار باندې نشي کولای. دلته د فوج او د حکومت او د سټیټ خلاف مکمل جلسې او جلوسونه کیږي او پاغه کې سپیچونه کیږي. نو الحمدلله پاکستان یو جمهوری ملک دی او د دې چې څومره شهري دي هغوی ته مکمل ازادي حاصله ده. نو په دې وخت کې قبل فرض فوج په ځینې ځایونو کې د ملک د دفاع لپاره د حکومت مرسته کوي، نو دا د خوشحالۍ خبره ده. خو زه خو داسې نه وینم چې په یو ځای باندې قطغن وي یا په یو ځای باندې هغوی لکه یو داسې گرفت حاصل وي. موږ جمهوري فیصلې دي، په هغه کې هیڅ قسم رکاوټ موږ له نشته.
د بشری حقوقو ادارې پاکستان د مذهبي او بیان ازادي د نشټون لکبله یو وروسته پاتې هیواد بولي. مشال ریډیو ته د غیب کړو شو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسن لخوا د ورکړل شو معلوماتو تر مخه دا مهالې د امنیتي ادارو په لاس 45,000 کسان لا درکه کړل شوې دي، خو په زور د غیب کړو شو حکومتي کمیشن دا شمیره 6,500 تنه کوي او پوز دریز لري چې دا شمیره په زرګونو کې نه ده. د جمهوریت یو بل استنا یادیدونکي رسنۍ دي چې په پاکستان کې یې شمیر ډېر دی. د پاکستان د اطلاعات وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټول ملک کې 29 ټلویزیون چینلونه، لسلو زیات رادیو سټیشنونه او له 300 څخه زیات ورځپاڼې موجود دي. خو د بسرحد خبرلانو ادارې د 2000 کال راپور ښیي چې دا مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتي ادارو نیوکې نشي کولای او اکثره وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې راپور کې پاکستان د بیان د ازادي پولیس کې له 180 هیوادونو څخه په 142 نمبر ښودل شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن پخوانی مشر، پخوانی سینیټر او سیاسي څېړونکی افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کولو لپاره ضرور ده چې نړیوال د امنیتي ځواکونو پر ځای د ملکی ادارو سره اړیکې وپالي او د جمهوري قوتونو ملاتړ ته پام زیات کړي. هغه د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان کې جمہوری نظام ہمیشہ نہ غیر مستحکم پاتې شوی دی. میڈیا باندې ساتھ پابندی راغلی دی او سیاسی پارٹیو تم پورا سرگرمی او ازادی سا او دادی تعصبی نه چی زرګونه خلق چدی اغه تری تم شویم دی. نو دا یو قسم د پاکستان کې جمهوریت ته سخت خطر ده او جمهوریت د بحالی لپاره بل یو تاریخ چلولو ضرورت دی.
په برتانیا کې د اکانومست انټلیجنس یونټ چې هر کال د نړۍ د 118 هیوادونو د جمهوریت تر ارزونې وروسته راپور خپروي، د پاکستان جمهوریت هایبرید ډیموکراسي بللې. د خپلواکې ادارې د 2000 کال په راپور کې ویلي چې هایبرید ډیموکراسي د منتخب حکومت او امیرانه نظام ګډې بڼې ته وایي، یعنی یو حکومت هم ولسی او هم دیکتاتورانه کړنې ترسره کوي. له همدې وجې پاکستان په خپل لیست کې په 108 نمبر اچولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د ښځو حقونو ځینې فعالان او قانون پوهان وایي په دې هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د مخنیوي لپاره د سختو سزاګانو پر ځای باید پر شته قانون عمل وشي او له دې سره د نړیواکۍ نظام دې بدل شي. دوی دا څرګندونې د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان او دغو کړیو په ځواب او د هغو کړیو په ځواب کې کړي چې لاهور ته نږدې د یوې ښځې سره د جنسي تیری د پیښې په غبرګون کې کړي دي. په دې اړه تفصیل درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پنجاب صوبې له لاهور سره نږدې له ښځې سره د جنسي تیری پیښه له تیر څو ورځو راهیسې د پاکستان د سیاست توده موضوع ګرځېدلې ده. د څو ورځو تر خاموشي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې اړه خپل غبرګون ورکړ. نوموړي د سپتمبر پر 14 نیټه له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې خبره وکړه چې په دې اړه وارلمخه روان باسي نور هم تود کړ. هغه وویل په دې باور دی چې جنسي تیری کوونکي دی خسي کړل شي. د څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې وارلمخه ځینې کړي جنسي تیری کوونکو ته د سختو سزاګانو وړاندیز کوي، خو ځینې فعالین بیا د سختو سزاګانو پر ځای د ښځو پر ضد د نارواکۍ نظام له منځه وړلو غوښتنه کوي. په دې کې یو هم د ښځو د حقوقو سازمان وومن ډیموکراتیک فرنټ دی. د سازمان د عمران خان د څرګندونو او د جنسي تیری د تازه پیښې په اړه په خبرسوي بیان کې ویلي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید پوره نظام بدل شي. د سازمان مشري اسمت شاه جهان د سپتمبر پر 15مه مشال لټول د جنسي تیری د پیښو د مخوین لپاره باید ټول ټولنیز نظام بدل سي او هغه لاملونه لمنځه یوړ سي چې په نتیجه کې دغه سي پیښې رامنځته کیږي.
سخت سزا په ځای باندې یقینی سزا ضروری ده، ځکه چې اوس پورې پاکستان کې چې څومره قانون دی یو قانون لاندې ونیسي بل قانون لاندې راخلاص شي. مثال په تور د ښځې گواهی نیمه ده، ښځه یا ټول خاندان د پاره ده ډېر زیاده د شرم او د تکلیف خبرې، هغه ګډو عدالت ته نه ځي او عدالت چې دی پولیس چې دی هغه ټول د نروکۍ نظام لاندې جوړ دی، نو ښځې د پاره هغه کې هیڅ لار ګذر نشته. نو مونږ موقف دا دی چې د قانون نه مخکې تلل غواړي، د دې سماج چې کوم نظریاتي او سیاسي ساخت او د دې کلتوري ساخت جوړ شوی دی او چې کوم ثقافتي حبس دی دلته کې، هغه مسلې حل کول غواړي.
د لاهور پر موټر وی د سپتمبر پر 12مه نیټه له یوې ښځې سره د جنسي تیری د پیښو پر ضد ښځینه فعالانو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال په دې پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. پر ټولنیزو رسنیو په غبرګونونو کې ځینو ښځینه فعالانو له ډېرې غوسې جنسي تیری کوونکو ته د اعدام سزا غوښتنه کړې، خو په پېښور کې وکیل نور عالم خان وایي چې پانسۍ د ستونزې حل نه دی.
دعوت چڑی تانسی چرتاشی پاتے بلوا دبو کی چینی آگ بچی نہ بچ سکے.
ځینې فعالان بیا وایي چې ریاست باید د خپلو شهرانو د تحفظ آئینی ذمہواري پوره کړي. د پاکستان قومي اسمبلی په خوانې غړي بشرا ګوهر د سپتمبر پر 15مه نیټه مشالې ډټول چې پر لاهور موټروي باندې پر یوه ښځه د جنسي تیری پیښه دا ښکار کوي چې ریاست د خپل یو شهري د تحفظ په کولو کې ناکامه شوی دی.
زه په خپل د پانسای د سزا خلاف یم او زما په خیال د دینه د دې مسلو حل نه دی. او کدی ته مونږ ګورو چې پاکستان کې زیاتې د خزو سره زیاتې یا د ماشومانو سره زیاتې کیسز کې کنویکشن ریټ مونږ ګورو نه صرف 5% دی. دا هم شو کوي چې زمونږ ریاست قانون او د انصاف نظام څومره کمزورې دی، هغه زورور سره ادریگی کمزوری سر نو ادریگی. نو قانونی پروسس دی پروسیکیوشن دا ټوله چې سو سترنگتن نشي نو دا دا مسئله حل بنه راوزی.
خود پاکستان حکومت وایي چې له ښځې سره د جنسي تیری پیښه جدي نیولې ده او په دې اړه وار لمخه یو مشکوکه کس نیولې او د دوم لټون روان دی. د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان په مرکه کې ویلي چې د پیښې د ټول ملک وګړي لړزولې دي او په دې کې ککړ کس تر دې وړاندې هم په ډلیز ایجنسی تیری کې ککړو. نو د دې په وینا ځکه دی وایي چې د داسې خلکو پر ضد د نوي قانون جوړولو ته اړتیا ده.
عبدالحی کاکړ رپورٹ مواورې د په لاهور کې په موټر وی باندې د جنسي تیری کې سب کې شوی و. په دې کې تازه پرمختګ دا شوی چې یو تن نیول شوی دی او داسې شواهد موندل شوی چې دا تن په دغه پیخه کې لاس لري. اوریدونکو د دې خبرونه رپورټونه یو رپورٹ بلم لرو، هغه د جلال آباد نه دی او زمون همکار باز محمد عابد رستول دی. افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې د هالند کمیټي د کوچي برنامې د کلب مسولینو له لوري په جلال آباد کې ننګرهار او لغمان ولایتونو کوچیانو د سپتمبر په 15مه نیټه په ورځني سیمینار کې د مالدارۍ د پراختیا په برخه کې خپلې تجربې سره شریکې کړې او له هغې نندارتون څخه لیدنه وکړه چې د مالدارۍ سره تړلي مصنوعات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. باز محمد عابد دې نندارتون ته ورغلو.
د کوچیانو د مالدارۍ د پراختیا سیمینار او د هغوی د مصنوعاتو نندارتون د سپتمبر په 15مه نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو. د سیمینار او نندارتون تابع د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې د هالند کمیټې د کوچي برنامې کلب کړی و. د دغه کلب مسؤول فریدون قیومی مشال راډیو ته وویل په لغمان او ننګرهار کې میش یو سلاوی تنه کوچانی په دې خاطر راغوښتي چې د مالدارۍ د پراختیا په برخه کې خپلې تجربې یو لبل سره شریکې کړي. نوموړي وویل
په دې ورځ باندې دغه مالداران خپل د هغه نور مالداران نه چې هغوی د پروژې نه مستفید شوي دي هغوی ورسره خپلې تجربې شریکوي.
دا جیلونګ په نوم یو تن کوچی چې د میګو رمه لري او د یاد کلب له مرستو مستفید شوی مشال راډیو ته وویل
موږ ته واکسین هم کوو دولت کومک کړی در شي کومک را سره کړی د ترې څلور پنځه کاله را سره کی که د تباکې که د ټاکې که د هر شي موږ سره کومک کړی وچکالي دي کلونه ګنده دي مال خوار ده ضیوپه ده او نور یم غواړو چې دولت موږ سره نور کومک هم وکړي.
د سیمینار په څنډه کې د مالدارۍ د مصنوعاتو نندارتون هم پرانستل شوی و. د فایزې په نوم یو انجلۍ چې د یادو کمیټې سره د ویترنری په برخه کې کار کوي او د پنیر ډولونه یې نندارې ته ایښي ول مشال راډیو ته وویل
نمخې به کوچان یوازې د مستو نه پنیر جوړول چې هغې باندې به میاشتې میاشتې تېرېده. دوی د نوې نوې طریقو سره آشنا شوي دي. مثلا دوی اوس کولی شي چې د سرکې پنیر جوړ کړي، همدارنګه کولی شي چې دوی د لیمو پنیر جوړ کړي چې دا ډېر صحي هم دی او تقریبا اته اووه ساعته دغومره وخت نیسي.
د ډاکټر زبیده پپل په نوم یوه مېرمنه چې د وړیو څخه د تار جوړولو سرخې ته ناسته وه مشال راډیو ته وویل پخوا به کوچانیو مېرمنو له وړیو څخه په ډېر زحمت تار جوړولو خو اوس چې ورته دوی سرخی ورکړي وړۍ جوړول ورته اسانه شوي دي.
مونږ مالداران ته آگاهي ورکوو، مختلف ترینینګونه ورکوو، په وړۍ کې مونږ د ماشین تار دوی له ورکوو او دوی له لنګ ورکوو. په یو فابریکه کې هغوی چې قالین جوړوي بیا هره ښځه کوچي ښځه په میاشت کې 3000 تر 4000 پورې عاید لاسته راوړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې د هالین کمیټې د کوچي برنامې د کلب مسؤولین وایي چې دوی د افغانستان په اوو ولایتونو کې 50,000 هغو کوچیانو سره چې د میګو او سیرلیو رمې لري او یا هم نوره مالداري ولري د ویترنری خدمتونو تر څنګ د دوی د مصنوعاتو د پراختیا لپاره کار کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دیار دمینی دیار دمینی دیار دمینی مخیال